السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په پاکستان کې وي. ویل شوي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د اقتصادي همکارۍ ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې وکړي. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې هغه هیواد له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دا ګواښونه ترهګري، سخت دریځي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونو ته کار وشي. د سمرقند غونډه کې د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. ټاکل شوی دا سفر نن د ورځې په وروستیو کې ترسره شي. د نتنیاهو دفتر ویلي چې په دې سفر کې د نتنیاهو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اسرائیلو او امریکا پر اړیکو، د امریکا پر تعرفو او دغه راز د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو خبرې کوي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن په دوهمه د ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د دې لوبلړۍ لومړنۍ هغه افغانستان په لوی توپیر ګټلې وه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدره دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بیزتی دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزلا د حقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنزو هدف اقتصادي سنزو دي، چې په اقتصادي سنزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک به جای خبري یا به جای مسائل ډیره استفاده کنی ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم نو د دې لپاره ډیر ځورونکي ډیر رانجاوره دراته څنګه موږ کولای شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوونکي خبره ده چې په ډیرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
قدرمن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمون سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او د افغانانو پا اوس وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولنیز رسانه او که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده او چه کری بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تک پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا پا یو رسانه که مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراعات مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه و کنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. ای سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، د هغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. موږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وقت معلومدار چه دیر توپیر درلوده. اول خود دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و. پا طول افغانستان که یا رادیو بیا با دقن تلویزیونم را منسته شد. باز محدود اخبارونه و پا افغانستان کی. مگر اصل موضوع داو چی اگه وقت یعنی اگه ده طولن نرمونه، میارونه، ارزختونه ده اعترام ورو، یعنی ده افغانستان پا تاریخ، ده افغانستان پا فرهنگ، ده افغانستان پا دین که معلوم دار چی دیر قوی ارزختونه موجود دی، چی اگه ده انسانیت پا بارکه، ده شخصیت پا بارکه، ده اعترام پا مبارکه، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، رازو د حل لارو ته، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده. ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت. ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ ته باید پاملنه نوکلی. ده یو لوی مصیبت ده. په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود نه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه ده نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگ پال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید که یاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دی اغا دی پاره چه یو اساس را منسته چی، چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونو تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
استاد صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگه وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه کی، یعنی بیهوده وقت زایی کیوی، دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره پدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پدای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پزاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوان که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که وینیسی، یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکنی.
بله سادات صاحب، دیر زیادت مننه. تاسو ژوندیب سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تند اوسی.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی شپې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس پی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشېده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډېر ته مغه رقم هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې. بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه، هغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 455 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه یې چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمېرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره ده چې پښتو